د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ تاسو ته په یو ساته خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستي خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان په میرالی کې سیاسي ګوندونو د ازمې استحکام په نوم پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. په بلوچستان کې د مال وړونکو لاریو مالکانو له نن څخه احتجاج پیل کړی دی. او په ایران کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو په دویم پړاو کې خلک خپلې رایې اچوي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په میرالی کې نن د جمعیت علما اسلام فی ترسور لاندې سیاسي ګوندونو او د سیمې اوسیدونکو د ازمې استحکام په نوم د اعلان شویو پوځي عملیاتو خلاف لاریون کړی دی. د لاریون ګډونوالو ویل چې په سیمه کې مخکې هم د وسلوالو خلاف عملیات شوي دي، خو ناامني تر اوسه نه ده ختمه شوې. دوی ویل د هغو عملیاتو په نتیجه کې ډیر خلک کډوال او له ستونزو سره مخامخ شول، نو اوس ځکه بیا په سیمه کې عملیات نسي زغملی. د جمعیت علما اسلام ځایي مشر احمد سعید په دې اړه مشال راډیو ته ویل نموړي غونډې ته په وینا کې ویل چې د نورو سیمو خلکو هم د دې عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. په عین حال کې نن په سوات کې هم د ازمې استحکام عملیاتو خلاف مظاهرې کیږي. دا لږ وروسته ده چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د جون پر 28 په ټول ملکي د ترګري او سخت دریځي ضد د ازمې استحکام په نوم پوځي عملیاتو پریکړه کړې وه. په پېښور کې مدني او سیاسي فعالانو د پښتونخوا اکشن کمیټې په نوم د صوبې د حقونو لپاره د ولسي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د پېښور په شاهي باغ کې د هغې غونډې پر مهال شوی چې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو برخو سیاسي او مدني فعالانو پکې ګډون کړی و. د ولسي کمیټې یو غړي شکیل وحیدالله خان مشال رډي ته وویل چې په غونډه کې پریکړه وسوه چې د ضلعو په کچه به د ولسي کمیټیو په همکارۍ د بجلی د لوډشیډنګ زیاتو ټیکسونو او صوبې د حقونو لپاره مبارزه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا په سوابي، ملکنډ، سوات او ځینو نورو سیمو کې د ولسي اکشن کمیټیو په نوم ولسي تحریکونه راوړاندې شوي دي. بلخوا د لوډشیډنګ او د بجلی اوبو په خالصه منافع کې د صوبې د برخې په اړه د صوبې او مرکز تر منځ اختلاف هم روان دی. صوبایي حکومت وایي که وفاقي حکومت لوډشیډنګ ستونزه هواره نه کړه، نو دوی به د بجلی نظام په خپل واک کې واخلي. خو د وفاقي حکومت دریز دی چې په هغو سیمو کې ډیر لوډ شیډنګ کوي چې د دوی په وینا بجلی پکې غلا کیږي او خلک بلونه نه ورکوي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې په بمی چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او د 2 پولیسو په ګډون 8 کسان ژوبل شوي دي. د ضلع د پولیسو مشر ظهور اپریدي مشال رډي ته وویل چې بارودي مواد د جلاله پر پله ایښودل شوي وو چې د جولای پر 15 د پولیسو د ګاډي تیرېدو پر مهال وچاودېدل. دوی وایي چې په پیښه کې 2 ولسي وګړي پر هماغه ځای ووژل شول او 2 پولیس ژوبل شول. اپریدی زیات کړی چې په بمی چاودنه کې په یو چینګ چې ناست و تنه چې شزی او ماشومان پکې شامل ول ژوبل سول. د دې ذمہواری چا نه ده منلی. په بلوچستان کې د مال وړونکو لاریو مالکانو له نن څخه احتجاج پیل کړی دی. دوی د وفاقي حکومت د هغې پریکړې مخالفت کوي چې د تیر کال په نومبر کې د اکسل لوډ لیمټ په نوم هغه قانون عملي کړی و چې تر مخه د ملک پر لویو سړکونو د لاریانو او غټو ګاډو لپاره د وزن حد مقرر کړی و. د مال وړونکو ګاډو مالکانو د جولای له 15 په لاریو کې د هر قسمه مال له بارولو بایکاټ کړی دی. دوی وایي چې د دې قانون لاندې د سیمې د لاریو ډرایوران چې کله له سامانونو سره پنجاب ته ځي نو هلته له کړاوونو سره مخامخ کیږي. خو د نېشنل های وی پولیسو مشر سلمان چودري د جولای پر درېمه رسنیو ته ویلي چې دا بندیز به برقرار وي او د وزن تر ټاکلي حد زیات مالوړونکو لاریو مالکانو او ډرایورانو خلاف به کاروایی کوي. او په ایران کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو په دویم پړاو کې خلک رای اچوي. د دې انتخاباتو دا دویم پړاو له هغه وروسته کیږي چې د جون پر 28مه په ولسمشریزو ټاکنو کې هیڅ کاندید تر 50% زیاتې رایې ترلاسه نه کړي. په ایران کې تر وخت لمخه او د ولسمشری انتخابات ځکه کیږي چې د روان کال د مئی میاشتې پر 19مه ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی سره له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو د هلیکا کاپټر لویدو په پیښه کې وجل شوی وو. د خبرونو پای تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونې تر پای را سره واست نو د ریپورټونو به هم اوري. په شمالي وزیرستان کې سیاسي ګوندونو د ازمه استحکام په نامه اعلان شوی او پوځي عملیاتو پر ضد لاریون کړی دی. د خبر پښتونخوا سیاست
او اپریشنو سره امن درځ موږ وایو چې خبرې د نیت سره تدبیری خبرونه د ارادې سره او د پالیسۍ سره تدبیری دي چې خپلې پالیسۍ تر څو نوې بدلې کړي. د انټرنیټ قوتونو په ما باندې دا یو لوبه روانه ده او دا به همداسې شي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي او مدني فعالانو د صوبې د حقونو لپاره د پښتونخوا اکشن کمیټې په نامه ولسی تحریک پیلولو اعلان کړی دی.
د دې زده مدنیاتو خبره به کیږي، پاره کې به د بجلی مسله کیږي، پاره کې دلته کې د امن او امان صورت حال چې کوم مونږه مسلې را پیخي دي.
دا په داسې حال کې دا چې د بجلی جوړونکو خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو برخو کې خلک د بجلی نشټوالي یا کمی پر ضد احتجاجونه کوي. او بل پلو په بلوچستان کې د لاریو مالکانو اتحادی احتجاج هم کړی دی.
په پنجاب کې زموږ وګاډیان ته 10,000 10,000 15,000 پورې چلانونه ورکوي. او بل خبره دا ده زموږ ګاډیانې د بلوچستان هلته اف آی آر کوي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د شمالي وزیرستان په میرالی کې نن د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا د ازمه استحکام پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجي لاریون شوی چې پکې د سیمې د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو ګډون وکړ. د احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې دوی نوره کډوالي نسي زغملی او له وړاندې یې کورونه او بازارونه په پوځي عملیاتو کې ډنګ شوي دي. د دوی په وینا داسې پوځي عملیات یې وړاندې هم لیدلي خو د ګټې پر ځای ځای خلوته تاوانونه رسولی دی. دا لغ وروسته دا چې د پاکستان حکومت د جون پر 28مه اعلان وکړ چې د سخت دریځۍ او تراګری پر ضد به په ټول ملکي د ازمه استحکام په نامه پوځي عملیات ترسره کوي. خو د حکومتي چارواکو په وینا دا عملیات به د تیرو هغو په څیر نه وي. عمر وزیر نور حال راکوي.
لاریون کې ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو کارکونانو ترڅنګ عام خلک په ګڼ شمېر کې شامل ول. دوی وویل چې وړاندې هم دغلته وسله والو ضد عملیات شوي خو عام خلک بے کوره او اغېزمن شول. نن هم دغلته ناامني ده، امن پر ځای نه شو، نو نوي عملیاتو ته تیار نه دي. احتجاج ته وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام ځایي مشر او میر علي ډویژن مایر یا چیرمین احمد سعید وویل چې حکومت فوز کا غواړي چې امن پر ځای شي نو ټول سیاسي ګوندونو سلام مشورې واخلي، د خبرو د لارې د ستونزې حل وباسي. احتجاج کے شریک د ملی جمہوری غورزنگ خیبر پشتونخوا صوبائی ویان جمال داوڑ مشال ریڈیو تو ویل چې هر څه د خانیت او پالیسۍ سره تړلی. که د امن پر ځای کولو لپاره عمومي پالیسي بدله شوې نه وي نو داسې عملیاتو کې به عام ولس یوازې د تلفاتو سره مخ کیږي.
د ټولو ډلو موال تقریبا په یوه نقطه باندې متفق دي چې په اپریشنو سره امن نه راځي. کچې مخکې مو پرشنه وشو او نتیجې زموږ مخې ته مطلب کله به اپریشن وي او کله به وایي چې تاسو کډو کې او کله به وایي چې یاره د حکومت ریټ نشته او کله به وایي چې یاره مذاکرات په کار دي. خو په یو دور کې هم مطلب عوامو شرک داخل کړی نه ده چې عوامو ته سکون ورسي. موږ دا وایو چې خبرې د نیت سره تړلې دي، خبرې د ارادې سره او د پالیسۍ سره تړلې دي. که زر پرې عوامو پرشنونه وشي حتمن نتیجه به دا وي چې عوامو ته به مرګ ژوبلا او لوټ مار پکې اوړي. نور دې چې خپلې پالیسۍ تر سو نوې بدلې کړي، د انټرنیشنل قوتونو په ایما باندې دا یو لوبه روانه ده او دا به هم داسې چلي.
د پاکستان حکومت د جون په 22مه ملک د ترهګرۍ ضد ازمې استحکام په نوم عملیاتو اعلان کړی. د دې پس په ملک کې ګڼو سیاسي ګوندونو، تحریکونو او عوامو لس لخوا غبرګونونه مخې ته راغلي او وخت په وخت د نوي عملیاتو ضد احتجاجونه کیږي. بل طرف حکومتي او فوزي چارواکو په وار وار ویلي چې ازمې استحکام عملیاتو مقصد خلک لسیمو بې کوره کول نه، بلکې د وسلوالو ضد روان هدفي عملیات او کاروایي پراخ کول او لا موثره کول دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د خبر پښتونخوا مدني او سیاسي فعالانو د بجلی د لوډ شیډنګ، ټیکسونو او د بجلی په خالص ګټه کې د صوبې د برخې لپاره د پښتونخوا اکشن کمیټي په نامه د یو لسی تحریک پیلول اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې که په صوبه کې یو خوا بدامنی ده، نو بل خوا د بجلی لوډ شیډنګ او مخ پر زیاتېدونکو ټیکسونو او د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. له دې وړاندې په سوابي، ملکنډ، سوات او ځینو نورو ضلعو کې هم ولسی تحریکونو احتجاجونه کړي دي. د دې تر شا څه دي او آیا دا په سیاسي ګوندونو د ولس بې باوري څرګندوي او که څنګه؟ په دې اړه نور تفصیل د شاهین بونری په ریپورت کې.
پرون د پیښور په شاهي باغ کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخو مدني او سیاسي فعالانو په سیمه کې د امنیت، په وسایلو د اختیار او صوبې د حقونو لپاره د عوامي اکشن کمیټه په نامه د یو اولسی تحریک پیلولو اعلان کړی دی. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د کمیټې یو غړي شکیل وحید الله خان وویل چې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ضلعو په کچه به اولسی تحریکونه منظم کوي او بیا به په شریکه په صوبه کې د امنیت او په خپلو وسایلو د حق د دفاع لپاره مبارزه کوي. نوموړي زیاته کړه
د دې زده مدنیاتو خبره به کیږي، پاره کې به د بجلی مسله کیږي، پاره کې دلته کې د امن او امان صورت حال چې کوم موږ ته مسلې را پیخي دي، دا ټول مسلې چې کوم د دې خورې دي. نو دغه اکشن کمیټې، د پښتونخوا اکشن کمیټې د پلیټ فارم نه به دغه د مخنیوي لپاره او دغه د حل لپاره چې کوم نه حل زری بروچې دي کیږي. نن پدې کې دا فیصله هم شو چې را د کوم عوامي اکشن کمیټې دا نو د سوابې او د پیخور سری سری چې کوم دی د دې صوبې چې نورې کوم ضلع دي یا ډویژن دي، نو هغه ضلعو په سطح باندې به کوم دی نو دا به اکسټینډ کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې بیلابیل ولسی تحریکونه د خپلو ستونزو د هواري لپاره اواز اوچتوي او ولسی غونډې او لاریونونه ترسره کوي. آیا دا په سیاسي ګوندونو د ولس بې باوري څرګندوي؟ په دغه اړه په پیښور کې خبریال او شنون کې حق نواز خان وایي چې دا رقم تحریکونه تنظیم او پانګو ته اړتیا لري او اکثر د صوبې او هیواد په سیاست ډیر اغیز نه پرېږدي. د نوموړي په وینا وخت دی چې سیاسي ګوندونه راوړاندې شي او د ولس مسلې راپورته کړي.
کله چې وداسي اولسی یا عوامي مسلې راتلې نو ډېر سیاسي ګوندونه داسې چې هغه باخ په داسې مسلو برای یوځای شو. د پی ټی ایم په نامه باندې کم تحریک مخه تراغه او بیا په هغه کې هغه شنده کې مخکې تلانړ د یو خاص علاقې پورې محدود شو. سیاسي ګوندونه چې د هغه غزه نیول دا د سیاسي ګوندونو لپاره هم یو مسله په کار ده. د لومبي ذمہ داری چې دغه سیاسي ګوندونه رامخته شي، لکه په خوا چې څنګه په کالا باغ باندې هم به سیاسي ګوندونه رامخته کېدل، خاص کر ملت پالو ګوندونه. دې وخت کې امنیت غټه مسله ده او په دې باندې زما په خیال ټول سیاسي ګوندونه له میدان ته راوتل پکار دي.
روان کال د مې په میاشت کې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د بجلی د زیاتو بیلونو او لوډ شیډنګ خلاف د جمو او کشمیر عوامی ایکشن کمیټه د سوری لاندې قهرجن مظاهره شوی وي چې په نتیجه کې درې کسان وجل شوی وو او نور یو شمیر ټپیانو. لدی وروستو وزیر اعظم شهباز شریف د سیمې لپاره 23 بلین روپې منظور کړې چې ورسره د بجلی او وړو به راټیټې شوې. خو د حقونو یو فعال رحیم وزیر وایي چې د پښتونخوا معامله بدله ده او فکر نه کوي چې حکومت بدلتا د ولسی تحریکونو غوښتنې په پام کې ونیسي.
ډېر سخت سخت احتجاجونه وشول، ډېرې غټ ولسی پسونونه وشول، هر څه وشو، بیا هم سټیټ هغه رقم غنه راکوي، مینا یا کم نورو خلکو ته چې ورکول کېږي هغه رقم نه راکوي. هغې ریزنز هم دي، لکه خلک د کشمیریانو غور کوي چې یاره کشمیریانو احتجاج وکړو نو پاکستان دوی گریوینسز ایڈریس کړل، خو هغې کشمیر والا خبره ډېره جدا ده، مطلب هغې جیوګرافیکل امپارټنس دی. امپارټنس مطلب دا چې انډیا سره دوی مسله ده، نو دوی نه غواړي چې کشمیریان خفه کړي. که نه دلته پښتانه کو اوس د چمندر نه ده شپږته میاشتې وشولې ناسته ده، بېخي څوک خبره هم نه واوري، حالانکه ډېر زیات خلک راوتلي دي.
د یادونې وړ ده چې د جون په 13مه د سوابې اکشن کمیټې په نامه د حقونو ولسی تحریک د ضلع په بېلابېلو برخو کې احتجاجونه وکړل او د بجلی د بیلونو نه ورکولو اعلان وکړ. دغه شان په سوات، اورګزو، بنو، شمالي وزیرستان او افغانستان سره د چمن او خیبر په پولو هم د سیمې د امنیت، لوډ شیډنګ او په پوله د تګ راتګ لپاره د نوو شرطونو خلاف احتجاجی مظاهره شوی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په بلوچستان کې په لویو گاډو کې د زیات لوډ د مخنیوي د حکومتي پریکړې پر ضد د غټو لاریو مالکانو له نن څخه په احتجاج لاس پورې کړی دی. نن په ټولو صوبه کې په لویو لارو د سامانونو پر وړلو بندیز دی. د دوی په وینا دا له هغې وروسته ده چې د اکسل لوډ لیمټ یا د زیات وزن د حد په نامه په پنجاب کې د بلوچستان د لاریانو ډرایوران ډیر ځورول کېږي. بلخوا د موټروی د پولیسو له لوري ویل سوی چې دوی به هیڅ چاته پر لویو سړکونو په لارینو کې در حد زیات سامان وړلو اجازه ورنه کړي. ایوب ترین نور حال راکوي.
په کوټه کې د بلوچستان د لاریانو د خاوندانو د اتحادیې مشر سویل خان کاکړ د جولای په 15مه نیټه و مشالډو ته وویل چې د نن څخه په صوبه کې د لاریانو په بیلابیلو شانو د بارولو څخه ډډه کړې ده، ځکه چې د نوموړي په خبره د اکسل لوډ لیمټ په نامه په پنجاب کې د بلوچستان د لاریانو زیاتره ډرایوران ځورول کېږي.
اکسل لوډ لیمټ پاکستان پر لیول باندې دا متعارفه شوی و، په هغه کې موږ وزنونه پر ګاډۍ باندې بیخي ډېر کم کړي وو. د دغه ترمیم دپاره واته واره موږ دا کوشش کړی دی چې موټروی پولیس سره د نیشنل هایوی اتارټي سره د خپل ګردې مسلې حل کړو، لیکن دوی په دې کې د ترمیم بجای زموږ ګاډیانو ته ډېر غټ غټ چلانونه ورکوي. په پنجاب کې زموږ و ګاډیانو ته 10,000, 20,000, 30,000 پورې چلانونه ورکوي. او بله خبره دا ده زموږ ګاډیانې د بلوچستان هلته اف آی آر کوي. د دې اف آی آر چلانو خلاف موږ نن هړتال اعلان کړی دی. انشاءالله هر قسم لوډینګ به د بلوچستان څخه بندي کڅاغه مدنیاتي کویلای هر شی او بل شکمل ته سبزی فروټ د هر شی بزمر د غیر مینه مدته لپاره لوډینګ باندې.
په ډول په صبح کې د لاریانو د خوندانو د اتحادې مرستيال مشر زهرشاه زیاته کړه چې د ډیر مجبوري ورسته دوی و د ګام پورته کولو ته اړسوي دي.
زموږ ترانسپورت په پنجاب او په سند کې ډیر زیات مسائل دي، مثلا د چالان په مت کې، مثلا د آر ټي ای او موټروي پولیس، موټروي پټرولینګ، دا ټوټل حالات چې کم دي دا د پریشان کونه حالات سره مخامخ دي. هرتال خو پنجاب نه کو، لوډینګ به بندو، موږ مجبور سیو دا حالات ته ولې کاږي کې فروټي سبزي وي یا بل شی وي اگر روان وي پنجاب ته اغم نه پریش چې نه پریش دین لاغې نه دلته چې پای زمونږه ودرېږي په خپل بد دي او رزلټ راوس. او فلحال زمونږه دا قدم دي چې موږ په دې سوچ کې چې حکومت زمونږه فریاد واوري دا جایز مطالبې دي زمونږ.
کڅم د بلوچستان زیاتره تجارو د لاریانو د خوندانو د دې احتجاج ملاتړ اعلان کړی دی. خدای ویلی دی چې هړتال د دې ستونزې هواری نه دی. په دې اړه به غوښتو د کوټې د تجارت اتحادیې مرستیال مشر ایوب میرانی ته.
د دې ځمیداری چې داغه د وفاق ته وفاق دا وخت بل ځمیداری نه نباوي ولی هاي ویز چې دی یا پټرولینګ چې دی یا د ان ایچ روډ چې دی دا ټول ځمیداری د وفاق راځي. زه صرف دا وایم چې دا هړتال د دې حل نه دی. په دې هړتال کې تکلیف ډیر وی، مشکلات ډیر وی، خصوصا دا غریب طبقه پیسیت یو تاجر زده د ترانسپورټرانو د هړتال حمایت کوم او سات سات حکومت ته دا وایم باید چې د دې حوصله شکنی وسی. تجاران او ترانسپورټران دی یوزي پر یو فلیټ فارم باندې یوسي، ان شاء الله مالک دا معاملې بخدای حل.
هلته د موټروی پولیس لخوا ویل سوی دی چې په لاریانو د وزن څخه د زیات سامانو پر لوډ د بندیز شپېلې راغلي دي. په دې ترڅ کې د نېشنل های وی پولیسو مشر سلمان چودري د جولای په دریم نیټه په لاهور کې و ملکی رسنیو ته ویلي وو چې د دې وروسته به و هیڅ چاته د موټروی تر څنګ پر نورو کامی سړکانو د لیمټ څخه په زیات وزن بار لاریانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي، ځکه چې د نوموړي په خبره تر اوسه د 90% څخه زیات وزن وړونکو لاریانو په ضد ګامونه پورته کړي دي. دا د ونې وړ ده چې د پاکستان د مرکزي حکومت د پریکړې سره سم تیر کال د نومبر د میاشتې د 15 نیټې راهیسې موټروی پولیسو په ټوله ملک کې پر کامی سړکانو د زیات وزن وړونکو غټو لاریانو په ضد عملیات پیل کړي وو چې لا اوس هم روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وجهز د خیبر پښتونخوا د ټیکدارانو اتحادیې له حکومت د روانو پرمختیایي کارونو د پوره کولو لپاره د پانګو غوښتنه کړې ده. پرون په پېښور کې د اتحادیې مشرانو یو خبري غونډه وکړه. دوی وویل چې له تیرو درو کال راهیسې یې کارونه د ځنډ ښکار دي او حکومت ورته پیسې نه ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې باید حکومت په بجټ کې نویو منصوبو ته د پانګو ورکولو پر ځای لومړی له وړاندې روان کارونه سرته ورسوي. حکومت د ټیکدارانو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. غلام غوث نور حال راکوي.
د ټیکدارانو د اتحادیې مشر ملک ریاض خان وایي د تیرو دریو کلونو نه دوی ته د وړاندې پرنګ مالی پانګې نه جاری کیږي او په بیلابیلو ترقیاتي کارونو کې د خپلې بندي سرمایې په وجه د پښتونخوا سلګونه ټیکداران د مالی مشکلاتو سره مخ دي.
غټه مسله د فند ده، مهنګۍ ده، د هغې شیډول جوړول دي او بیډنګ ډاکومنټس دي چې هغه پاکستان انجینئرنګ کونسل منظور کړي دي او دی نه مني. خدای د پاره حکومت ته موږ ته توجه شي، ځکه چې موږ کار نه کوو به کارونه به ترقی ته صبح سره کوي. 2015 یو روډ رکړی شوې، یعنی 33 کروڑ روډ دی. آ روډ ما مکمل کوي ځان نه، خلکو کنزل کول وایي چې ټیکیدار کار نه کوي. هغه دا څه پته چې سرکار فنډ ورکوي؟ ما 10 کروڑ روپے بل اوسم پروت دی. 2000 نه بو کانټریکټر وایي چې هغه دینه متاثر وي داسې حالاتو نه. لکه دا ما
د ټیکیدارانو د اتحادیې جنرال سیکرتر ظهور احمد وایي د مالی پانګو د نه جاری کولو په وجه نه یوازې یو شمیر جاری پرمختیایي منصوبې د سستروي ښکار دي، بلکې په تعمیراتي شایانو د ټیکسونو زیاتولو او ګرانۍ په وجه دوی په ټیکداري کې د تاوانونو سره مخ دي او اوس دې د مارکیټ د نرخ په حساب د دوی د بیلونو د ادا کولو حساب ولګول شي.
صبح موږ دا وایي چې هر موږ سره فنډ کمې دی. موږ وایو چې که فنډ کمې هم دی په هغه باندې چلو موږ پوهیږو په دې خبرو باندې، خو دا فنډ تقسیم دې منصفانه وشي. ټیکدارانو ته که فنډ کې ملاویږي هم د هغه د پیسو په بدل کې ملاویږي. چې اے ڈی پی کتاب جوړو په هغه کې چې څنګه هر چاته به خپل پیسې ملاویدل هغه حساب سره دې دوباره وشي.
سو نورو ټیکدارانو د فنډونو نه جاری کولو د موجوده ټیکسونو او ګرانۍ په حساب د دوی د بیلونو د بیا حساب لګولو او د دوی د مالی ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زمانم کاشف علی دے ماسر سی اے دے نو لمیٹ کمپنی دا پاکستان انجینئر کونسل بے نظیر چلن ہاسپٹل مردان پولیس لائن چار سادہ دوسا پورے کمپلیٹ نری دا 2012 کے دے ٹینڈر شیر اوسا پورے کمپلیٹ نری او دا گورنمنٹ وا تا اوسا مم چا کم طریقے سر فنڈنگ کئی نو 5-6 سالو کے مخیم پتن لگی جدا کمپلیٹ کی او کنا کمپلیٹ کی دے وقت دوڑو پروجیکٹ وا زم تقریبا 200 ملین پیسے بندی.
زمان امانی از برگی دا زما ذاتی پروجیکٹ 7 کلومیٹر روڈ دا تقریبا 2015 کے دا تقریبا 7 کلومیٹر روڈ او تقریبا 13 کال کی کمپلیٹ شو سا سیکورٹی جی کم دا سیکورٹی زمون پرتا دا سیکورٹی باندے اوس کتا ته سپا و چر ډپارټمنټ لګه څنګه چې موږ پریس کانفرنس کې ویل شو چې داسې مافیا ناسته چې خپل سکیورټی راخلی نو تاسو چې موږ لبسره کې او وکړو روپو کې تقریبا په هر کال کې ماته تقریبا کله 30 لاکھ کله 40 لاکھ کله 50 لاکھ داسې سٹیپ بای سٹیپ راته تقریبا 7-8 کال دا پروجیکټ نو مالا اړو چلیدو د یو کال پروجیکټ وو کیلومتر روډ چې دا 8 سال ته ورسېدو
حکومتي چارواکو او صوبایي وزیرانو سره می په بیا بیا د ټیکدارانو د دې غوښتنو په اړه د تماس نیولو هڅه وکړه خو د دې راپور جوړولو پورې مو د چارواکو لخوا څه ځواب ترلاسه نه کړو البته تر دې وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د ترقیاتي کارونو په اړه د جون په 14 نیټه په یو غونډه کې ویلي وو چې حکومت یې هڅه کوي چې په صوبه کې د پرمختیایي کارونو لپاره فنډونه جاری کړي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د خبر پښتونخوا په جنوبی وزیرستان کې کروندګر وایي چې د ماحولتي بدلون له کبله یې د الوچو باغونه او ټماټر ته زیان رسیدلی دی او پیداوار یې کم شوی دی دوی له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی د تاوانونو پوره کولو لپاره دی ورسره مرسته وکړي او د ماحولتي بدلون په اړه د بیدارۍ لپاره دی هلې ځلې وکړي بلخوا د زراعت د څانګې چارواکي وایي چې باید د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو مخه ونیول سي او داسې میوې او فصلونه وکړي چې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو د کمولو کې مرسته وکړي اشتیاق مسجد نور حال راکوي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال رډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې موسمي بدلون یې د سبزۍ فصلونه او د میوې باغونه اغېزمن کړي دي په دغه برعکس یې د وانا سیمې سره تعلق لرونکی د میوې باغونه یو چیشتان ویایي
شان وزیر دی جنوبی وزیرستان لور ورنا خبر کما لور وزیرستان چې کیندای دا په زرحات باندې ان اس ار لري د مېو بوغینا چې کیندای چې مېو بوغینا دی مخکې وای و بوښه 15000 پیسې شول کاټن او شول هغه رسېدلې دي 3000 په دغه موسمي حالات دا اثر به کړای دی چې یو په پیداوار څه کمی راغلی دو په بل به څه ما ځلې دو دا کیږي چې دا وګونه د سارا رسی توفانی په ورتارا توفانی واری نه کیږي چې کیم زیک څه دې ته ضرورت نه وي نو زمیندارون دې ډېر کافي نقصانات ورکړي دي او ورسارا چې ټماټر فصل خو بالکل په تیارول شه دی
د سویلی وزیرستان زراعت محکمې مشر انور بیٹانای ویایي چې په سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې موسمیاتي بدلون د سبزۍ فصلونه او د میوې باغونه د 15 نه تر 40 فیصده پورې اغېزمن کړي دي
چې کومه پنځمې میاشتې چې اکثر ژنابارې کېږي نو د پنځمې میاشتې الوچا په دې باندې ډېره خرابېږي اومې میاشتې الوچا چې ده دلته ژلاباري هغه کمه وي دو چونکې دا کوشش یې چې مارکیټ ته الوچا زه راشي نو موږ ته به ریټ ښه میلاو شي نو زمیندار ورور ته موږ دا وایو چې تاسو ټوټل انحصار په یو الوچې باندې مه کوئ چې کومه د پنځمې الوچا ده بلکې داسې کوئ چې پنځمې الوچا او سره د اومې الوچا هم تاسو کرئ زه داسې ویلی شم چې موسمیاتي تبدیلي 15-20%
شان وزیر د موسمیاتی بدلین په وجه د حکومتي چارواکیو نه څه غوښتنه کوي دا هم وروي خو د زراعت محکمې مشر انور بیٹانای ویایي چې د موسمیاتي بدلون مخنیوي د پوره ضروري دو چې په ضلع کښې د ځنګلو ژغورنه وشي
بار بار موږ زمیندارانو سره چې کوم موږ فیلډ شي موږ فیلډ اسسټنټ چې عامله وي چې هغې په ذریعې باندې موږ دا پیغامونه مو ورکړي دي د دې چې کوم منفي اثرات دي دا به موږ څرنګه کمولو کوشش کوو چې اول خو دا ده چې موږ د جنګلاتو کټایي روکتام وسي موږ زیات ګرینري راولو زیات شجرکاری وکړو بل کومه د ځکه لاندې د مجدي وبول لیول دا سطح دا اوانه شي خاص کر ډیر لاندې روان دا او د دې غټه وجه دا ده چې سولر سیستم راغله لای نو دې سره موږ به دریغ استعمال شروع کړلای دی وبو د دې دا اوس نقصان اوسولای چې هر کال د مجدمدار اور هغه ضرورت مطابق وبو فصل ته نه سي ملاو نو دې پوج باندې د پیداوار کم سی کو بل طرف ته اوس موږ زمیندارانو شفت کوو د زیتون باندې خاص کر ساؤتھ وزیرستان لوور شے مجھے تقریباً 280 ایکڑ پدا شاخت دریو کالو شے مجھے دی زیتون و باغات والا گول
سویلی وزیرستان لوور ضلعے اسی دن کے دے حکومتی چارواکیوں نے دا گوشتنا ہم وکڑا چپ ضلع کشی دے موسمی بدلین پواجا رو مخومک شوی حالات مخنیوی دے پورا دا زر بڑواندی گا منا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د خبرونې نیمای تر رسیدلی یو د خبرونو لنډی ستم پام راړو د شمالي وزیرستان په میرال کې نن د جماعت العلماء اسلام فی تر سور لاندې سیاسي ګوندونو او د سیمې اوسیدونکو د ازمې استحکام په نوم د اعلان سویو پوځي عملیاتو خلاف لاریون کړی دی. د لاریون ګډونوالو ویل چې په سیمه کې مخکې هم د وسلوالو خلاف عملیات سوي دي خو ناامني تر اوس پورې ختمه سوې نه ده. د دوی په وینا د هغو عملیاتو په نتیجه کې ډیر خلک کډوال سوي او له ستونزو سره مخامخ سوي دي نو ځکه دوی په سیمه کې عملیات نسي زغملی. دا له وروسته دا چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د جون پر 28مه په ټول ملکي د ترګري او سختریزي ضد د ازمې استحکام په نوم عملیاتو پریکړه کړې و. په پېښور کې مدني او سیاسي فعالانو د پښتونخوا اکشن کمیټې په نوم د صوبې د حقونو لپاره د ولسی تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د پېښور په شاهي باغ کې د هغې ولسی غونډې پر مهال سوی دی چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخو سیاسي او مدني فعالانو پکې ګډون کړی و. د ولسی کمیټې یو غړي شکیل وحید الله خان مشال رډي ته وویل چې په غونډې کې پریکړه وسوه چې د ضلعو په کچه به د ولسی کمیټیو په همکارۍ د بجلی د لوډ شیډنګ یا تو ټیکسونو او صوبې د حقونو لپاره مبارزه کوي. په بلوچستان کې د مال وړونکو لاریو مالکانو لنن څخه احتجاج پیل کړی دی. دوی د وفاقي حکومت د هغې پریکړې مخالفت کوي چې له مخې د ملک پر لویو سړکونو د لاریو او غټو ګاډو لپاره د وزن حد ټاکلی دی. د مال وړونکو ګاډو مالکانو د جولای له 15مې په لاریو کې د هر قسمه مال له بارولو بایکاټ کړی دی. او په ایران کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو د انتخاباتو دا دویم پړاو له هغه وروسته کیږي چې د جون پر 28مه په ولسمشریزو ټاکنو کې هیڅ یو کاندید تر 50% زیات رای وانخیستې. په ایران کې تر وخت لمخه د ولسمشری انتخابات ځکه کیږي چې د روان کال د مئی میاشتې پر 19مه ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی سره له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو د هلیکاپټر لوېدو په پیښه کې وژل شوی و. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسئ. سم راځو د پاتې ریپورټونو پر لور. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واورېده چې نن په ایران کې د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو ترسره شو. په دې ترڅ کې خلکو د ولسمشر ټاکلو لپاره بیا رای واچولې. د دې انتخاباتو د دوی پړاو له هغه وروسته ترسره شو چې په ولسمشر ټاکنو کې هیڅ کاندي تر 50% رای زیاتې رای ترلاسه نه کړې شوې او هیڅوک ښکاره ګټونکی اعلان نه شو. په هغه پړاو کې د رایو کوونکو شمیر هم خورا کم و. تفصیلي نوریا سنوري راکوي.
نن په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو ترسره کیږي. د جون په 28مه هیڅ یو کاندید په دې بریالی نشو چې ټاکلی حد یعنی د ټولو رایو په سلو کې 50.1 خپلې کړي او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. نن د تیرو انتخاباتو د دوه مخکښو کاندیدانو اصلاح غوښتونکي مسعود پزشکیان او د تونلاری او د ایران د اټومي خبرو د پخواني مذاکره کوونکي سعید جلیلی ترمنځ سیالي ترسره کیږي. جلیلی د ایران د ملي امنیت په عالي شورا کې د هیواد د ستر مشر علي خامنهي د خاص استازي په توګه دنده ترسره کوي. هغه د 2009 تر 2014 کال پورې د دې شورا د منشي په توګه دنده ترسره کوله او دا هغه وخت چې د نوموړي په مشرۍ د ایران پلاوی للوی د سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې مخته وړلې چې نتیجه یې ورنکړه. کاغلی جلیلی چې هیڅ کله هم د رایو له لارې دنده نه ده ترلاسه کړې د محافظه کارانو د ډلو استازیتوب کوي. ده غسیال مسعود پزشکان له 2008 کال رئیس دی ایران د پارلمان غړی دی او د 2014 نه تر 2020 کال پورې چې کله منځلارو او اصلاح پالو په پارلمان کې اکثریت درلود د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. خاغلی پزشکان په ایران کې په زور د ښځو لخوا د اسلامي حجاب د عملي کولو بڼه تر پوښتنې لاندې راوستې او له لویدي سره د خبرو په ملاتړ غږ اوچت کړی دی. خو نوموړی د اسلامي جمهوریت د اصولو ملاتړ هم کوي او ویلي دي چې د انتخابېدو په صورت کې به د خامنه ای تګلارې تعقیب کړي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای چې د ایران په ټولو رسمي چارو کې وروستۍ خبره کوي نن د رایې ورکولو د بهیر د پیل په لومړیو کې په تهران کې د امام خمینی روغتون کې د رایې ورکولو په ګرځنده څنګه کې خپله رایه وکاروله. خامنه ای وویل چې معلومات ترلاسه کړي چې د انتخاباتو د لومړي دور پرتله په دې پړاو کې د ګډون لپاره د خلکو شور او لیوالتیا زیاته شوې چې د ده په خبره خدای دې وکړي چې همداسې وي او دا به د خوښۍ خبر وي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو شمیر 9.9% ښودل شوی چې دا د ایران په تاریخ کې په انتخاباتو کې د ګډونوالو تر ټولو ټیټه کچه ده. دا په داسې حال کې ده چې خامنه ای د یو پیاوړي ایران لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون غوښتنه کړې وه. خامنه ای د جولای په دریم خپل دا پیغام وروسته له هغې بیا تکرار کړ چې دا یې ومنله چې په لومړي پړاو کې د تمې خلاف خلکو ګډون نه و کړی خو دا یې رد کړ چې د رایه ورکوونکو نه لیوالتیا د ایران له مشرتابه څخه د خلکو نارضایتي منعکسوي. په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات له ټاکلي وخت مخکې ځکه ترسره کیږي چې د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په مئی میاشت کې د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو په پیښه کې مړ شو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته غوړیست. په پاکستان کې د قانون او آئین پوهان همدغه سیاستوال وایي چې ترڅو په ملک کې د آئین او قانون عملداري نوي قائم شوی او هر ادارې په خپل آئینی او قانوني چوکاټ کې کار نوي پیل کړي تر هغه وخت پورې پرمختګ نسی کېده. دوی دا سرګندونی په داسې وخت کې کړی دي چې نن په دې ملکی د 1903 کال د ماتل کېدو کالیزه ده. د جولای پر 15 په 1908 کال کې د هغه وخت د آئین په لومړي ځل ماتل سوی او په ملکی مارشاله لګول سوی و. د مشال رډي خبريال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
په 15 جولای کال 1908 کې د نن شوخه وسلوخ کال آگاهو جنرال ضیاء الحق چې د هغه وخت د پوه سر لخر وو د پاکستان آئین چې په کال 1903 کې جوړ شوی وو معطل کړ او مارشل لا یې ولګوله. د سیاسي او قانون پوهانو په وینا هغه وروسته تر ډیره موده دغه آئین په خپل شکل کې نه موجود وو او نه عملي وو. خو کال 2010 اپریل میاشت کې د 13 آئینی بدلون وروسته سناسه شکل کې دغه آئین وفاقي پارلماني او جمهوري حیثیت بحالولو او عملي ولها سو شوا ولا هم پدې هغه شان عمل نه دروان. اسلامي کالج پونتون پیښور کې د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ پروفیسور ډاکټر شانواز خان مشال لیډو ته پدې بابلوای
تر وینا تر هدا پوری د کاغذ تر هدا پوری خو آئین شته دی موجود دی خو د عمل تر هدا پوری د بدمرغه نه دی موجود. په ملک خو بیا براه راست مارشل لا نه دی لګیدلې. په آئین کې د اتم او د ولسم ترمیم په شکل بدلونونه نه هنه دی راغلي خو د بدمرغه نوي طریقې او نوي نظام د هایبرید شکل کې په ملک رایج کړی شو او بیا خاص کر د 2013 او 13 نروستو تر نننې ورځې پورې ملک چې دی دا د یو پټي مارشل لا په ذریعہ باندې چې دی چلیږي. کوم واقعیا تور شپه 1908 کې په دې ورځ راغلی و دا غي یو تسلسل چې دی موږ پاږی کې اوسو. آئین ترقی یافته او تهذیب یافته نړۍ کې اولس ته اختیار او حق ورکړي او دا یو لوزنامه وی چې ریاست ته خلکو سره کړی وي.
په خوانه د خیبر پختونخوا اسمبلی ډیپټی سپیکر او د اسمبلی غړی خوشدل خان چې شینه وکیل هم دی وای چې لبد امرغه د چاپ مشرکه چې دا آئین جوړ شو نو اول هم هغوی پکې د خپل خوخه بدلونونه سمدستي پیل کړ او ایمرجنسی هم لګولې و او باقی کار پراتونکو کې پوزي امیرانو او د هغوی د خوخه سیاستدانانو وکړل.
مصیبت دا ده چې دلی ټولنل وی چې کم انسټیټیوشن دی سبا هغه آرمی دا او غیم دا نور انسټیټیوشن دا له سبا نه جوړ کړی دی. پارلیمنت دا هغه په خوخه جوړیږي پارلیمنت دا هغه په خوخه ماتیږي او دغه وجه ده چې زمونږ ملک ورس پورت تنزل طرف روان دي او عوام ډیر تنگ دي او عوام ته ډیر تکالیف دي زمونږ عدالتونه ډیر کمزوري دي او ججان صاحبان دي نو اغم ټول ډیوایډ دي پارلیمنت هم زمونږ کمزور دي سیاسي ګوندونه زمونږ په مختلفو دو کې تقسیم شوي دي نو په دې وجه باندې کله ادارې کمزوري شي نو اتوماتیکلی بیا د اغه کتاب او د اغه عین احترام ختم شو بیا یو سړی مفاد او جنگ د پار اغه کې امندمنت کوي
دا چې څه داسې ګامونه پورته کړل شي چې د نړۍ د نورو جمهوریت او پرمختللو هیوادونو په شان دلته هم عین مقدم شي او د دې نه انحراف یا د دې نه منلو لړۍ ودرول شي نو په خبر کې خبريال او شنون کې شم شاهد وای باید غټ ادارې لکه پوز او عدلیه خپل آئینی چوکاټ دننه کار وکړي او پارلیمان هم خپل توان وپیژني او آئین او پارلیمان مضبوط کړي
پاکستان کې آئین او نظام بل مضبوطی کی چې حکومت په مکمل توګه سیاسي خلکو ته ورکړي شي او په سیاست کې د فوج مداخله بند شي نو له پاکستان کې د آئین او د قانون حکمرانی راځي بل خبردار چې پاکستان فدرېشن دی پاکستان د مختلف قومیتونو نه آباد دی جوړ ملک په کار دا چې د قومیتونو ته مساوي حقوقونه ورکړي شي د سېنات چکم مغا د بنیاد او مقصد هغه پوت شوی دی نو اوس په کار دا چې په قومي سمندر کې د ټولو صوبو چې ګندنه یو مر حیثیت پاتې شي نو دا به اله پاکستان بچ کیږي
دغه شنن کې او په هانو په وینا پاکستان جوړېدو ورسته شوخه نه کاله پس وړمبه آئین کال 1955 کې او د هغې ختمول ورسته بل آئین په کال 1922 کې ول دریم آئین بیا کال 1903 کې د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا په متفقه توګه جوړ شو خو دی وای د پاکستان جوړېدونه تر دې دمه د هیواد واک اختیار د غیر جمهوریت قوتونو لاسو کې دی ځکه تر اوسه آئین مقدم نه دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ طریقه یې ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
د پاکستان د نور برخو په سیر په خبر پښتونخوا کې هم ولس د تیرو څو کلونو راځي د گیس د کمی لکبله شکایت کوي د دې په نتیجه کې شزي ډيري اغزمنې سوي دي ځکه چې د خوراک تیارولو او کور کې د نور ضرورتونو پوره کولو لپاره گیس نه لري د په داسې حال کې دا چې پاکستان کې د گیس د ټول پیداوار یو لوی برخه له خبر پښتونخوا څخه استل کیږي دا چې د گیس لوډ شیډینګ د میرمنو ژوند څومره متاثر کړي په دې اړه تفصیل د اسمګل په ریپورت کې اورو
د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا ځینې نور سیمو کې زنانه د گیس لوډ شیډینګ لوجې لکړونو ښکار دي د جمی پسیر د ګرمه موسم کې هم پاکستان کې د گیس کمې دي د گیس سپلای نه کېدو یا کم پریشر لوجې کورونو کې یو شمېر خزي اغیزمنې دي دغه خزي گیس ته بحران مقابلې لپاره نه یوازې خپل وخت بلکې خپل بجټ هم تنظیموي پدې اړه په خبر کې ځینې خزو مشال ریډیو ته ویل د گیس ترګدې مودې بندې دلو د خشاک بجلی هیټر او گیس سلندر استعمالولو ته اړکړي
شبانه خبر کوم کیشته او گیس نشته گیشته او گیس نشته زهنی مریضانه کلو حکومت په بدل شي مسله بخل شي خونه حل کیږي
زمانم رخصنده دي او د نوتی سره تعلق لرم ترکارې تلګان پیاز ټماټر کټ کو او چې وګورو نه گیس نه او یارانه اکثر نیمه ترکاری پخې او نیمه نه پخا چې گیس ختم شي واړرانه اکثر نه هرو د شي د ګرانو ګرانو سلندر و زمونږ نه کیږي
تمانم د کمل او ز د مرشد آباد اوسیدونکو دا واته میاشت کیږي چې بالکل گیس شته نه او میټر خو لګیدلې دي بل په خپل ټایم راځي خپوره راځي او بس گزاره کوو غم په سلندر باندې
ز ګلناز د دانش آباد پېښور اوسیدونکو مشکلات ډیر زیات جوړ کړی دي کوم د کمرشل گیسونه دي دا هم ډیر زیات ګران دي
دا گلشن رحمان کالونی کې اوسېګم د خو اگیس خودري ټایم راځي خودم رقم ټایم لراځي چې زمګه کوکینګ ورکې پورا نشي او سه فکس ټایمینګ زم نشته دی چې لکه یو ورځ یو بجه رالو غرمه نو سبا دې پته نه لګي چې د دې جوړو شي یو نیمه برابر دی ډیر زیات تکلیف دی خو
هم په دې اړه د ګیس محکمې یو ځمواره چارواکي چې نه غوښتل میډیا کې یې پیژنګلو وشي مشال ریډیو ته ویل په نړیوال کچ د توان بحران او په مقامی کچ د ګیس پیداواري صلاحیت کم شوی ځکه دوی هڅه کوي چې اولسته د پخلی په وختونو کې د ګیس فراهمي یقیني کړي او په دې غرض یې کورونو ته د ګیس ورکولو لپاره وختونه ټاکلي کوم چې سهار شپږو نه تر نهه بجو غرمې دولسو نه تر ماسپښین دوه بجو او ماښام شپږو بجو نه ماسخوتن نهه بجې دی آسما گل مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو واتس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو ته ورځ د افغانستان د کونړ په ولایتي روختون کې د لومړي ځل لپاره د پخته ورګو یا د بډوګو ترخی او مسانی عملیات پیل شوی دی د روختون مسولین وایي چې تر دې وړاندې به د یادو ناروغیو د عملیات لپاره خلک خپل ناروغان ننګرهار او پېښور ته پرولو مجبور ول خو اوس کولای شي چې د یادو ناروغیو د عملیات لپاره د سدآباد مرکزی روختون ته ورسي تفصیلی په دې رپورت کې اورو
نګدی درې مېشتې کېږي چې د کونړ په ولایتي روغتون کې د پښتورګو تریخي او مساني عملیات پیل شوی چې دا چاره د کونړ مېشتو له هر کلی سره مخ شوې ده د کونړ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر مولاداد وایي چې د دغه عملیاتو له پیلېدو سره یې تر اوسه پورې د 15 ناروغانو لوی عملیاتونه په بریالي توګه ترسره کړی دي
پښتورګي د کانو او یا د تریخ د کانو لپاره مراجعه کوي او ډیر کم وخت چې هغه به د ننګرهار او د کابل په پرتله باندې زیات کمی دغه شی وخت ورکول کیږي او ان شاء الله د نوبت مخ په اساس په عملیاتونو په پر وخت باندې په دوامدار توګه باندې اجرا کیږي
د کونړ ولایتي روغتون د جرایي څانګې مسول ډاکټر رفیع الله امین وایي چې په خو تر دې بدوی د پښتورګو تریخي او مساني د عملیاتو لپاره ناروغان د ننګرهار حوزوي روغتون ته لیږل خو اوس چې په روغتون کې د عملیاتو څنګه پرانستل شوی له نورستان ولایت ورته هم ناروغان د عملیاتو لپاره ورزي
تعداد د مریضانو زیاتو موږ په دې روغتون کې یعنی په ولایتي روغتون کې کم اغنه لرل موږ به لیږل حوزوي روغتون ته اوس د نورستان نور ناروغان هم دلته مراجعه کوي او نور تعداد هم د مریضانو ډیر دی
یو تن ناروغ لرونکي روح الله وایي چې په خوای ناروغ د تریخي له ناروغۍ کړېده او د اقتصادي ستونزو له امله په دې نه توانېده چې په خصوصي روغتونونو کې علاج وکړي نو موړی خوښ دی چې ناروغي په بریالیتوب سره عملیات شوې دي
زما یو مریض تقریبا 12 میاشتې وشوې چې په تریخي کې کانی او دلته والته ډیرو هغه شپانو کې مې وګرځاو خو ته خبر شوم چې دلته عملیات کیږي نو دلته میرا اوس عملیات مې راوکه تقریبا شپږ دانې کانی تیويستل
په ورته وخت کې کونړ میشتې هم د کونړ په ولایتي روغتون کې د پښتورګو تریخي او مساني د عملیاتو له پیلېدو خوښ دي خو په روغتون کې د ناروغانو د بسترونو د زیاتېدو غوښتنه کوي دوه تنه عبدالتواب او عبدالله وایي
غوښتنه دغه ده چې په دې برخه کې لا کار وشي واټونه کم دي او هغه خدمات چې په دلته ارزه کیږي د ولس لپاره نو دغه د دوی لپاره بسنه نه کوي
دا زموږ د کونړیو لپاره ډیر لوی او غته لاس راوړنه ډاکټرانو لپاره او د عامو خلکو لپاره چې په زرګونو په لکونو پیسې به مصرفولي نور ولایتونو بدلل حتی پاکستان ته بدلل
د کونړ ولایت د ولایتي روغتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې هر ورځ د مرکز اسدآباد بیلابیلو ولسوالیو او نورستان ولایت څخه نږدې 1500 ناروغان د درملنې لپاره مراجعه کوي او روغتونی په یو میاشت کې نږدې د 200 ناروغانو د بسترولو ظرفیت لري
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د کرکټ د سرسخت مینوال رضا خان اکا جنازه په پکتیا کې خاور ته سپارل شوې ده. نوموړی د جولای پر دریمه د ورپیش ناروغي له کبله د اویا کالو په عمر کې وفات شو. د افغانستان د کرکټ لوبغاړو د کورنیو او بهرنیو سیالیو کې به حاجی رضا خان اکا هم د لوی ملګری دودی ملګری وو او د افغانستان د درې رنګ بیرغ په شورولو او رپولو به لوبغاړو او تماشایان هڅول. د پکتیا اوسیدونکو رضا خان اکا په خپل ولس او هیواد مین کس بللی دی. تفصیلی د نجیب الخیل په رپورټ کې.
د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې سرسخت مینوال حاجی رضا خان مړی په خپل پلرنۍ هدیره د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ په نرګیسی کلی کې خاور ته وسپارل شو. رضا خان اکا په خپلو دودیزو جامو کې ډیر کله د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره راڅرګندېده. د کرکټ لوبغاړي به یې هڅول او تماشاچیان به یې په شور او ځواک راوستل. سلاب چې د رضا خان اکا زوی دی مشال راډیو ته وویل
کاکا خو چې وو تقریبا دا یو شپارس ولس کله کې د افغانستان ملي ټیم تشویقوي په دوبۍ کې، هند کې، پاکستان تقریبا مختلف هیوادونو ته سفرونه کړي، په داخل کې مختلف ولایاتو ته. هر وخت چې د افغانستان داخلي کرکټ لوبې وي، هغه که په کندهار کې وي او په خوست کې، کابل کې، که هر ځای کې وي، د بزان رسوو او خپل لوبغاړي به نږدې تشویقول او د هغې تر څنګ د تعلیم په برخه کې ډېر کار کوو.
حاجی رضا خان چې شاوخوا اویا کاله عمر لاره دا ورپیخ ناروغی لکبله د جولای په دریمه وفات شو. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې رضا خان اکا نه یوازې د کرکټ یو له خو مینوالو څخه وو، بلکې په نورو ټولنیزو برخو کې هم فعال وو او خلک هیواد او ولس سره مینې ته هڅول. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجی لایق منګل وویل
هیڅ کله د داس سره د سړیتوب دوه نه کړ چې زه ښه سړی یم. د دا دوار مشادې پر خلکو دا بیان ورکوله چې تاسو د خپلو شخصیتونو د خپلو ارزښتونو خدمات وکړئ، د دغو ته تابع شئ چې موږ د ملک په پښو ودرېږي، د موږ ملک جوړ شي، وحدت یووالی پرمختګ وکړي په ملک کې.
د پکتیا اوسیدونکي د افغانستان له کرکټ بورډ او نورو ادارو غواړي چې په لویو سپورتي سیالیو او نورو ټولنیزو بنسټونو باندې د رضا خان قانون کېږدي تر څو نومې ژوندی او نورو ته هیواد سره د مینې روحیه ورکړي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد نبی وویل
همداسې اوس موږ د دنه غوښتنه ده چې د کاکا په نوم ټورنمنټونه جوړ شي، د کاکا په نوم څلی جوړ شي، د کاکا په نوم میدانونه جوړ شي، د کاکا په نوم یو داسې ځایونه جوړ شي، خاص کر کاکا د تعلیم د فوره ډیره لیوالتیا لرله.
د رضا خان اکا په مړینه د افغانستان یو شمیر سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي شخصیتونو خواشینی څرګنده کړې او ویلې دي چې اکا به د افغانستان له بریا سره دومره لیوالتیا درلوده چې په ټولو سیالیو کې به له سپینګرۍ سره ګډون کوو او د کرکټ د لوبغاړو روحیه به یې لوړه ساتله.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
پدونی مو بجو
باډي وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته خوږیست اوریدونکو. نن سبا د لویو کسانو ترڅنګ ماشومان هم د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال کوي، ځینې پرې کارټونونه ګوري او ځینې پرې مختلفې لوبې یا ګیمونه کوي. بلخوا ډاکټران وایي چې د ټلیفونونو د زیات استعمال له کبله د ماشومانو پر صحت منفي اثرات پریوزی په خبر پښتونخوا کې ځنو مندو مشال رادیو ته ویلي چې ماشومان یې ټول ورځ موبایل ټلیفونونو ته ناست وي او له دوی سره ډېرې کمې خبرې کوي او دا شان جسمانی یا فزیکل کارونه هم ډېر کم کوي. دا چې پر ماشومانو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ د زیات استعمال مخنیوي څنګه کېدای سي په دې اړه خالد نیاز رپورټ لري.
اسکول کی فیس کتنی ہے بتاؤ
انکل؟ یہی کوئی 20,000.
دغه آواز د ماشومانو د پاره د جوړ شوی کارټون دی. دغه کارټون د خیبر پښتونخوا نو خاړ ضلع شپږ کلن علی ګوري چې د ده د مور اسما په خبره دغه یې درېمه ګنټه وه چې موبایل یې د سترګو نه اخوا کولو. د اسما په خبره زوی یې د موبایل سره دومره بلد شوی چې زیاتره وخت ترې سبق او خواړه پاتې وي.
وړو ته یو روټۍ جوړه کړې مثال خبر روټۍ ته هېری او موبایل کې اخته خاطر ماترم ختم شو په مورم گزار کوي چې موبایل ته اخلي او روټۍ چته را پاسه نو روټۍ نه را پاسي بس موبایل کې اخته زمام زوی دی بس موبایل کې اخته او روټۍ موټۍ چته را پاسه روټۍ خوره نو روټۍ نه را پاسي او بس بد بد براته ګوري چې موبایل ته والم بس گزار را باندې کوي.
د اسما پشان د پیښور نشاهم فکر اوړی دا چې ماشومان به څنګه د موبایل استعمال پرېږدي. نشاوای بچی د موبایل نه بغیر روټۍ نخري
اکثر دوی سهار کې چې ناشته کوي نو موبایل راکې مونږ به ناشته کوو چې موبایل نه راکوي مونږ به ناشته نه کوو. د غرمې روټۍ دوی اله خوري چې موبایل ای او د دوی د خوخي کارټون په اولګي نو روټۍ خوري چې اکثر ورته د غوسه شم چې دا مکوي دستې موبایل بند کړي نو دوی ماته وی راشي ما روټۍ را نو چته کې مونږ ماړی مونږ روټۍ نه خورو.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن تر مخه ملک کې د موبایل سرویسز ته رسائی 90% ته رسیدلې ده او د موبایل استعمالونکو شمیره 9.2 کروڑ شوی ده. د پاکستان پیډریاټک ایسوسیشن تر مخه پاکستان کې شپږنا اتل لسکالو پوری 80% ماشومان یو رس کې سلورنا شپږ گھنٹو پوری سکرین ګوري. د ایسوسیشن تر مخه زیات سکرین کتلو لوجی د 30% ماشومانو د نږدې نظر کمزورې دي ولی 50% داسې دي چې د نظر د کموالی سردرد او د سترګو د درد شکایت کوي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس پی خبر ډاکټر اظهار هم د زیات سکرین استعمال ماشومانو د پاره خطرناک بولی. دی وای چې کوم ماشومان د سکرین زیات استعمال کوي د هغوی نظر کمی دی شي او دینه علاوه د هغوی رویه کې هم بدلون راځي
چې دو سونه سکرین ټایم سیوا کیږي نو د په نظر باندې هم اثر پریوزی. بل چې کوم اهم خبره چې کوم دا سیمه ماشومان دي چې هغه ټي وی سکرین زیات ګوري او هغه تر وخت نه چې کوم دی په ډراما موویز یا دیس زونه چې کوم دي هغه کانسټنت دغه مخه ترازی نو دغه په بیهیویر او دغه په عادت اتوار باندې هم دغه اثر پریوزی.
خیبر پختونخوا کې شل کالو راهسي د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو عمران ټکر وای چې نوی ټکنالوژي د وخت ضرورت ته پکار د هر انسان د دینه غټي تر لاسه کړی. عمران ټکر مشال لیډیو ته وې چې نن سبا وخت کې د ماشومانو زیات تر وخت د سکرین مخې ته تیریږي. عمران ټکر تر مخه پاکستان کې د ماشومانو نوی ټکنالوژي ته رسائی ډیره اسانه ده. والدینو لا خپل ماشومان باندې نظر ساتل پکار دي.
غټل زمواري د مور او پلار جوړيږي یو خدای چې د ایماني ټریننګ کوي چې دې کم قسم مواد ګوري سګوري سمره وخت ګوري بل دا چې زاغي ټایمینګ چې دا هغه محدود کی خاص محسوس وخت لپاره هغه ته لیمیټډ کی.
بلخوا ماهر نفسیات ارشی ارباب غنی چینن سبا وخت کی والدین د موبایل زیات استعمال کئ نو ځکه ماشومان هم دی کی اخته شوی دی. دا وای چې والدین د مصروفیاتو لوجی ماشومانو ته وخت نشي ورکولی کوم لوجی چې ماشومان زیات وخت سکرین ته تیری. ماشومان څنګه د سکرین نام نکی دی شي دی اړباندی ارشی ارباب وای
ډیلی یو اساینمنت ورکوي چیرې سبا ستا دا کار دی چې تا دا وکړو زه تعالی انعام در کوم خو انعام به بیا لازمی ورکوي. ادي یو ټافی دی 10 روپے دی 100 روپے دی یا یو وړو کې شانتي گفت دی هغه کې سوچ چې ماشوم دومره موټیویټ شي دومره انوالو شي چې سکرین ټایم طرف ته دایي توجه ختم شي تر څو پوری ټایم ټیبل نی سیټ شوی تر څو پوری د ټی وی ټایمینګ چې دی افیکس کړی نه وي او ماشومان سره هغه تر سو پورې فزیکل اکټیویټیز نه سٹارټ کړي ماشوم دا شي نه مني.
د جرنل اف امریکن میډیکل اسوسییشن تر مخه د موبایل فون سکرین زیات استعمال صحت باندې بد اغیز پری واسلې شي. دا سي ماشومان چې د موبایل زیات استعمال کوي هغه د غټوالي زدکړو کمزوري او منفی رویو ښکار کې دی شي. اسوسییشن وای چې ماشومان لا کم از کم یو غنټه د کور نه بهر میدان کې لوبي کول پکار دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.